درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د سپوږمکۍ د تصویرونو تحلیل شوی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 50% کم شوی او له دې کښت سره د مبارزې لپاره روانې هڅې سبب کیږي چې سږکال دا بوټی په بېساري ډول کم شي. د بریتانیا د السیس مؤسسې د تازه راپور له مخې سږ به دوهم پرلپسې کال وي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې پر کوکنارو بېساری بندیز لګول کیږي. راپور وایي چې د 2024 کال د جولای تر 22 پورې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه د 14 ولایتونو د کرنې نقشه ښیي چې د کوکنارو تر کښت لاندې ساحه تر 4000 هکتارو کمه شوې ده، حال دا چې په 2023 میلادي کال کې په نږدې 14000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. راپور وایي د هغه 14 ولایتونو دي چې په 2024 کې د ټول افغانستان د کوکنارو 2.5% پکې کرل شوی و. د سربیا تلویزیون پرون شنبه وویل چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالی پناهغوښتونکي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې له 3 تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسېرن و او ژر له روغتونه رخصت شول. دا پیښه د جمعې پرس بیلا پالانګا شارګي ته نږدې په لویه لاره کې وشوه. سربیا لویدیځې اروپا ته د تلونکو پناهغوښتونکو په لار کې ده. په 2023 میلادي کال کې نږدې 100000 پناهغوښتونکي د سربیا له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته تیر شوي وو. چینایي سوداګر په افغانستان کې د لمریز انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانې یا پخوانی ټویټر کړی ده. وړاندې راغلی یو چینایي سوداګر شیې د وزارت مرسیال احمد الله زاهد سره په کتنه کې ویلي غواړي په افغانستان کې د 40 بلیون ډالرو په لګښت د لمریز انرژۍ د تولید فابریکه جوړه کړي چې 0 کسانو ته به د کار زمینه پکې برابر شي. د چینایي سوداګر له طالب چارواکو غوښتي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېر شمېر چینایي دولتي او خصوصي شرکتونه لیواله دي چې د افغانستان پر قانونو پانګونه وکړي. ورمه ورځ چینایي انجینرانو له 14 کلن ځنډ وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو او د سیلونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون شنبه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي نن یک شنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو 2 اونیو کې سخت بارانونو او سیلونو نږدې 1 اویا کسان مړه او په سلګونو نور ټپیان کړل. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو 2 میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهد دی چې له کبله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. اوکراینی چارواکی وایي روسي ځواکونو پرون شنبه د جولای په 28 د اوکراین په جنوبی ښار خرسون کې له 110 ښارګوټي په نشه کړی دي. د چارواکو په وینا د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسي ځواکونو بې پیلوټ الوتکه ورسره جنگېدلې وه. د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونه وایي هغه روسي بې پیلوټ الوتکه او توغندې شند کړی چې د اوکراین پر 4 سیمو یې بریدونه او ډزې کولې. له بل خوا روسی چارواکو ادعا کړې چې د جولای په 28 د اوکرایني ځواکونو د 60 بې پیلوټ الوتکو لړلې هغه 14 نسکوري کړې چې د روسیې پر سرحدي سیمو یې توغندي وشتل. روسی چارواکو ویلي لشتر لږه 2 کسان هغه مهال ټپیان شول چې د اوکرایني وی بې پیلوټ الوتکې د کورس په سیمه کې پر دوی چاودیدونکي توکي وغورځول. دا هوایی او د بی پیلوټ الوتکو ځوابي بریدونه په داسې حال کې دي چې اوکراین د جګړې په لومړی کرښه کې هڅه کوي د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډپ کړي. او د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړپوړي چارواکي محمد عتیف پرون شنبه روټرز خبري آژانس ته ویلي دغه ډله د اسرائیل په ولکه کې د مجدال شمس د برید مسؤلیت نه اخلي، خوریوټرس خبري اژانس د اسرایلی پوزي چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کوله په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې لخوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګیدلی دی. د اسرایل د بیړنیو روغتیایي خدماتو ادارې ویلي له لبنان څخه د دغه توغندي د لګیدو په پایله کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي وو. د بیړنیو خدماتو د څانګې مشر علي بن ویلي په دې پیښه کې لس تنه وژل شوي او څلور دېرش نور ټپیان شوي دي چې د ولسو تنو روغتیایي حالت نازک دی. د فوټبال پر دې میدان برید وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر بنسټ د جمعې په سهار پر لبنان د اسرایل په برید کې څلور وسلوال ووژل شول.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 1403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابته کړه چې دی په رښتیا اتل دی. راځو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پای کې درته وایا چې له څه وخت دی هوډ دا و چې تاسو به د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخلي؟
لسم صنف کې وم چې ما هوډ وکړ چې زه به د خپل وخت کانکور یعنی د 1403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړه نمره اخلم او لومړی مقام به لاسته راوړم. نو لسم صنف نه ما خپلو دامدګیانو ته شروع کړه تر څو چې د کانکور هم ورکړم.
ډېر ښه. درته وایه چې کوم مضامین دې زیات ویلې؟
دوه کلونو کې یعنی زه لسم او یولسم صنفونو کې ما درس ویلې. ما ډېر په ساینسیاتو باندې کار کاوه، بالخصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات، فزیک او کیمیا. بیا وروسته کله چې ما د کانکور آمادگی شروع کړه زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چې ما ساینسیات ویلو. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ یې السنه او جیولوژي باندې ډېر فوکس کاو او دا علوم ما ډېر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې، نو ټول ساینسي او السنه جیولوژي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډېر ښه. درته وایي چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي، کده شوق سره او درس دی خوښېده؟
لوړتون نه کورنۍ لخوا د درس په بخش کې زړه تشویق سوی وم. دا اول صنف نه مال در سره شوق مور می پلار می ترونه می. نو همدا او چیزی اول صنف نه ډیر زیات درس تشویق کړی وم. اول صنف نه می در سره شوق پیدا سوی.
تاسو ویل چې کورنۍ تشویق کوله په درس کې چا مرسته در سره کوله؟ مثلا سړی چې په ښوونځي کې تر یو وخته پورې د کورنۍ مرسته ته ضرورت لري چې ځینې مضامین ورسره وایي په کور کې، چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زه وړکی وم نو مشکلات مې ډېر وو. البته په لومړي سر کې خو مې مور او پلار کومک راسره کاوه، په څنګ کې مې ترونه هم ډېر زیات کومک راسره کړی، بالخصوص چې کله ما درېیم او پنځم صنف ته سویه امتحانونه ورکول. نو ما سره تقریبا درې میاشتې د ځمې وخت و، فقط درې میاشتې باید ما درس ویلی وای او بیا مې امتحان ورکړی وای. دې موده کې ما سره مې بیا ترونه ډېر زیات کومک وکړ، دوی په کومک ما وکولی سوی چې دا دوه دانې سویه امتحانونه زه په کامیابه توګه پاس کړم.
ښه، یعنې تاسو د سویه امتحان هم ورکړی دی؟
بله. او بله او
درته ویلی چې اوسو لانی استی چې کله با اول ټولګي دی پانتون کې تاسو کې نه
زه اوس تلسکلنیم د جوزا میاشتې په 26 تاریخ تلسکلن شو.
ډېر ښه. بلاخره به یو ځوان ډاکټر یاستی تاسو. دا وایې چې ډاکټري مو خوښېدله او کدا چې هر څوک غواړي چې ډاکټر سی او انجینر سی، په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و؟
ما د ډاکټرۍ سره شوق لاول صنف نه د استاد موږ نه پوښتنه وکړه چې تاسو اینده کې غواړئ ځان شی جوړګی. نو کله چې د ما نوبت راورسید نو ما مغه وخت کې مورته ویل چې زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټرۍ سره مې شوق له وړو وړو کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړئ چې خپل تخصص واخلئ؟
د دې په اړه څو نظریات در سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب بخش.
ولې قلب بخش؟
زموږ په هیواد کې د څه مختلف بخشونو کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات دی کمم دی او بعض بیا دومره لایق هم نه دی. نمازان سره دا هوډوک چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کېږم او ډېر د سفیر لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لري نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي.
درته وایي چې کله مو چې د ته پانځای خلاص ک بیا به نور زده کړو ته مې دمه ورکوي که څنګه؟
بله هو، زه غواړم چې د طب په بخش کې څومره درسونه تر هر کچه پورې غواړم پکې مخته لاړ سم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې. نو البته زه به کوښښ کوم چې تر اخیره مرحله پورې د خپل زده کړې سرته تاسو
د تاسو د مکتب دورې ته راګرځو کله به چې ټولګي رخصت څخه کور ته راغلي څو ساعت لري په کور کې مطالعه کوله
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلې خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړې و نو تقریبا د دیارلس نه تر څوارلس ساعتو پورې به ما درس ویل
درته مشکله نه وه دومره اوږد مهال درس ویل
البته خو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د ما هدف هم ډېر لوړ و نو طبعا دومره لوړ هدف بېله سختیو مشکلات لاسته نه راځي نو خپل هدف په نظر کې نیولی و د دې هدف لاسته راوړلو لپاره مجبور وم چې ما ډېر کار کړی وای
څومره شپې مې په ویښه تېرې کړې دي څومره د دوستانو محفل ته واده ته کوزې ته او نور مراسمو ته نه یې تللی د دې لپاره ستاسو درس وایه
په پیل کې خو د مراسمو او ودونو د پارټیانو خبره د آمادګۍ جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم که هغه ودونه و که کوژدې وي که د ملګرو پارټیانې وي نو د درسونو جریان کې خو زه قطعا نه تلمه بعضې کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېر وو بیا به تر دوه بجو دوه نیم بجو به کېناستمه خو به صورت عموم زه به د شپې تر لسو او یوولس بجو پورې ناست
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی خوراکي باب به کوم شیان درسره وه
داسې خاص شی نه وو البته خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالوله
هدف مې دا و چې مغزیات د څومره خوړلي دي
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول تر څنګ چې دې چې ستړی نه سم او خوب مې وینسي نو دې تر څنګ به ډېره قهوه استفاده کوله
ډېر ښه راځو هغو کسانو ته چې دوی م غواړي لکه تاسې غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي ډېرې نمرې دوی واخلي تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایه
طبعا هر څوک دا توانایي لري خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د اول دوی ونه ډرسي د لوړ هدف تعینولو نه هر څوک کولی شي دوی د اول یو هدف دې وټاکي بیا نظر هدف ته سدي څومره لوړ هدف ټاکلی ده هغه مطابق به اتکار وکړي لکه څنګه چې ما تاسو مخکې هم وویل چې ما هدف ډېر زیات لوړ و نو سره له ډېرو مشکلاتو مغزي ستړیاو سره بیا هم زه مجبور وم چې ما ډېر درس ویلی وای نو دوی ته مې هم توصیه هم دا ده څومره چې دوی لوړ هدف ټاکي هغه دې په نظر کې ونیسي د هغه په اندازه دې برنامه ورته برابره کړي او هغومره دې درس وایي
یو بله موضوع چې هغه ډېره زیاته مهمه ده د فکر او اعصابو آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې په دې وروستیو کې افغان ځوانان له بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي یو علت دوی ښه درس نه وایي دوی وایي چې زموږ ذهن آرام نه ده فکر مو آرام نه ده آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې
دا طبعا ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټول منفي شیانو څخه ډیر زیات لري وي نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنۍ څخه هیله کوم چې ترڅو د خپل اولادونو ته داسې زمينه برابره کړي چې ترڅو د منفي انګیزو څخه لري وساتي او ترڅو دوی کولی شي په ښه آرام مغزو خپل درسونه وایي ځکه چېرته مقایسه وکړو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کس آرام وي نو که چېرته دا دواړه درس کښېني او دواړه یو ساعت درس وایي نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزې آرامه دي نو دې یو ساعت څخه کولی شي اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده استفاده وکړي خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده لس پنځلس فیصده هم شاید خپل درس په ښه توګه زه نه کړي نو والدین او کورنۍ څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي
ډېر ښه خپل ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو ورته ستونزو سره مخ خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي
زه دا یو توصیه ورته لرم چې د دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه د ځان لري وساتي او البته زه دا توصیه ورته لرم چې د سمارټ فون نه استعمالي مختلف اپلیکیشنونو کې مختلف ډول د مختلف جامعه خلک ویني چې البته کله کله د دې احساس کوي چې دا خلک په ژوند لحاظه لمنه پورته دي نو دا د ډیره منفي انګیزه ورکوي چون مختلف ویډیوګانې دي مختلف پښتنو کې دي نو زه دته دا یو توصیه دا کوم چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه ځان لري وساتي د درس په جریان کې او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي کور او د کوڅې اکثره د هیواد حالات د ځان نه خبروي د ځان په مطالعه بوخږي شاید وکولی شي چې لډیر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي
یعنی هدف مې دا دی چې ټول فکر باید درس ته نه د ځوان نورو چارو ته
بله حتما چون دومره وخت هم نه ده یو کال پنځلس میاشتې شپاړس میاشتې د ځای دا برنامه له ځان سره وساتي، خپل درسونو ته د پلان جوړوي که چېرته بېکاره کېږي یا د ستړی کېږي یا کومه دمس یا کومه تفریح سي دی کوي، دیکن دی د خپلو درسونو په اړه فکر وکړي، دی د خپلو درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو دی له منفي انګیزو څخه وساتل سي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه، ډېره زیاته تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې به د ده ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپلو درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین یې درلودل، همیش خپلو درسو کې موافق و او کامیاب و او ډېر زحمت ویسته، مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم زنه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو پنځه دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده، هغه ده ته ما وویل، ما ورته وویلم انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې، اول چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوو، ډېر هیجان احساس مې وکړ، ډېر خوشحاله سم. یعنې
د ساینسي مضامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې د درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان په هکله ورنه اورو.
اتل جان زبون سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد و، زبون سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبون سره درسونه ویل، فرعي صنفونه یې ټول خلاص کړي ول. ساينس چې ورته هغه کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي، علاوه د کورس د مضامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو، د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونه دې باندې کار کېدل. اتل جان دغه ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې یو لسم سنف نه فارغ شو دولسم ته لاړو، بیا آمادگی سیم سمو سره شروع کړو، په آمادگی سیم کې مکمل دوره تکمیله کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو، هغه د چې نتیجې نن تاسو موږ هم ګورو.
استاد تاسو په نظر د اتل کامیابی هغه راست په څه کې و؟
اصول د درس د سیدی د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده، علاوه د دې نه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مضامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول او عمده تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز عمده کیږي، یو دا چې په ټول مضمون باندې دا برلاسه وو وروسته له هغه بیا دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د دې د خپل د قوله چې تقریبا لس دفعه دولس دفعه تر پنځلس دفعه هم بعضي مضامین د تکرار لوستل، خصوصا اجتماعي مضامین.
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په څیر لوړې نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت څه وي؟
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مهله داد چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او د دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونونو ته لار پیدا کړي، نو مهمه خبره ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مضامین د تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغېږي او د لسم ته ځي، دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات هندسه مثلثات کیمیا فزیک بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دی باید خلاص کړي. وروسته له هغې نه چې دولسم صنف ته دوی کامیاب شول او دولسم صنف مکمل کال دی، دوی به یو آمادگی کلاس ونیسي، یو آمادگی صنف ونیسي او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغوی هم د اتل په شان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاسته راوړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري، که چیرې تر خپل توان امکانات ورته چمتو نه کړي له اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. رازو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې سترې بریا پاک لاوړو.
کوم ګورو په پیل کې دا ویل سم چې د اتل ټوله کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې که دغه ترونه دي که دغه نیکو که دغه غور نیکو دا ټول زموږ درې پشته تعلیم یافته دي. اول خو د دوی نه متاثره سوی ده، بل دا په دې خلک چې دی په لومړیو سینفونو کې جوهر دا و چې دی نمره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس زیات پیو که چې د نوې څه جوړي خپل درسونه کې زیار بست ډیسپلین لار په وړ کول کې او همدارنګه دین ته هم متحد د دین کې هم کوشش کول، منځنه خپل وخت کول مدرسو ته وته جماعتو ته پته د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لرل دي، نو دا عامل شي موږ هم سره مرسته وکړو د تمدرسي هغه هم تاسو نوقات برابر ک درسي ځای مرتبه برابر ک هم دا و چې د کانکور نه راغی. کله چې
د امتحان ورکاو امتحان ته ورته دا وخت بیا تاسو د دای هڅاوه چې باید لوړې نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري.
طبعا به چې کله درسونه به ویلې امدګی نیول موږ به همیشه ورته ویلې چې تا نیم څه جوړیږي د هڅاو د سره درسونه کې مرسته کولې د تم وخت ورکړ او د مسؤلیتونه اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پوره ډاډ ورکړ چې انشاءالله مشکل نشته او خطا نه سي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه په خپل ځان باور لرم چې ما درم انشاءالله چې خلک وایي چې کانکور ازموینه د خلکو خطا کیږي انشاءالله وایي زه به نه ورته کیږي نو زموږ ډاډ ورکړ د امتحان په شمه د خوب او د ویل چې نه مطالعه نه کوم خو کوم ځکه چې سبا د امتحان سره کې به فشار لاندې یا به خوبی باندې نه نسي نو پوره ډاډ سره دا د کورنۍ ډاډ هم ورسره وته.
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا په پوهنتون کې اول نمره او دویم نمره او دریم نمره کېدل که څه هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یوه روشن فکره کورنۍ ده په درجه کې نور کسان هم اتل غوندې و که څنګه؟
بلې موږ ټول ورونه اته زه خپله هم په ډېرو صفو کې نومرې درجه ترلاسه کړې ده همداسې نور ورونه دي رحم زوی د سي په ټاپ ټېنو کسانو کې راتلل د سي سي کې همدارنګه ورونو په هند کې میرویس رحم زوی زده کړې کړې دي مشهور محمد نعیم رحم زوی هم ماسټر لري ټول په خپلو وختونو کې بلې مکتب کې مونږ لګینې ولې پانتنو کې هم پاپ راغلي دي هغه او شاته تاسو سره د کوټه مخه اعظم رپورټر سره چې هم ایولوی اترو یې نسبت زموږ لوی ده خو د زموږ زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسیوی په ارس رسیدي خلکو ته نو تاسو نظر می وخت چې دا ارسی ده خپل کوشش
ښه طبعا ارسیو سی که زموږ والد صاحب سلام الله علیه رحم د معرف سره او مطالعه ول د سر ډیره زیات مینه لرله الحمدلله ملو چې یو نظر څه ارسیو ته رسن او بل زوق شوق دي اتل حمزه تر سره نو طبعا څه او اړیکه ورسره ولري
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه کینجلی وی کالک وی سم زده کړي نشي کولای چې اقتصاد خراب وي خراب اقتصاد څومره په زده کړه باندې اثر کولای شي
تاثیر کې منتدا باندې نشي کېدای چې اقتصاد ضعیف وي تعلیم نه کې تا که زموږ اقتصاد وګورې زموږ اقتصاد عمره نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي ومنتا والدین باید پوره قرباني ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونه ته زمینه مساعده کې چې دوی زده کړې وکړي ستا مشکله ستا خدای دې هزار نه چې دوی تعلیم سره خدمتمنی وکړي اكو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پری دي زمینه ور مساعده نه کینو دا هغه تانی افت نه ده نه ترامي تاون ډیر ځکه چې د بل کارون ته لاس اچي نو باید لیکت زیار سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکلات افغانستان کې زیاتره کورونې سرسته خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي اته کوی که خپل دوی سره کوم کې یو څه کومه کولای شي په آینده کې وسې جوړ
تجربه خوده لري چې کله یو څوک درس وایي نو پارالات کې ویلې سي یعنی تاسو مواري ام د سي او څو وایي
بله بله درس پار وخت ویل کیږي که اقتصادي وضعیت خراب کیر کورونه کې د کانکور او نمرګان چې راغلي او طبعا د ډېر غریب کورونې څخه او ځکه په زیار باسلې کورونې زیار سره باسلې هغه د پام استلا په یو ډوړي وخت سره تیر کړي مونتا درس ته وخت ورکړي دا په دې معنی نه چې خان زو یو نمرې د غریب زوی دی نه تعلیم دا ایکسکیوز نه مني اډوکیشن دا باندې سمونه لای دا باندې سکره د طبعا باید زده کړو کې په حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل سي مثلا ملګرو سره ګرځیدل بیرون ګرځیدل سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول څومره د درس خان ګرځیدل سي
اول نه خې مثال د امام راره تر خان رحم زوی ده ځکه د لیوان سره نه ګرځید د سوشل میډیا نه سیم بل طبعا مت منفي کته دی وکړه چې د هوډل ور وی هدف ور وی نو دی باید زده کړو ته وخت ورکړي دی باید لاندې وران ګرځیدا څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسی کی ټلیفون څخه لري وسی هغه وخت چې د ملګرو سره کېنی یا سوشل میډیا استعمال کې درس ور کی نو مثبت نتیجه بولي هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي یو ځان هدف سره سي د سوشل میډیا څخه خبرې وسیګنې سبق زموږ ځوانانو تاسو ویني چې زیاتره په ټاکي مصرف دي چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه لور ته روان دي نو که مثبت ګټه دی وخت مثبت ګټه هم ستاسو دی په دا ورکه ګټه یو نه ډېر به خي چې په تاسو نوې طرف سره تبن معلومات له ټکنالوژي څخه د سبق له ټکنالوژي نړۍ د معلومات لیکچري او کورنۍ دند له انټرنیټ څخه پیدا کیږي دا ستاسو خو که د لسم یو لسم دو لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا به ډېر خي
افغانستان کې روسي بدلون د دې مسه یو شمیر ځوانان له درس نه زړه توري سول اس زړه نه کوي وايي هغه کسانو چې ویلای چې سول کاری چیري دفتری چیري څونه جوړ سول سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غونه علاقه نه کوي لکه په خوایته خودله تاسو څه وایي ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي په امه خبره نه وایي درس په دې اکل ورته وغږیږي
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه هم یې الله صبر کړ درس هم درسته کې نه شو کولای اقتصادي مشکلات سره مخ شو اما هوډ نه باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وکړو هغه د چې اوس په کورسونو کې زده کړې ورکوم او خپل درسونه وایم
که وزیر ورته وایي ځوانان ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي
هسته داسې ملکونه ډېر دي افغانستان او بد حالت کې دي مونږ ته ځوانان لري چې خپل هدفو ته ځان رسوي که مونږ د نړۍ ځینې مشهورې څېرې وګورو په ډېرو بدو حالاتو کې ځانونه هغوی ته رسولي دي هدف فټاکي په هم هدف کار وکړي له منفي شیانو لرې اوسېږي منفي عواقبو ته د دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي ذهن کې د دا نظریې نه پرېږدي چې د هدف باندې بده نظر تاثیر وکړي نو دی د همیشه ځان ته مثبت انرژي ورکوي مثبت نظریات یې ځان ته راټولوي او په خپل هدف کې کار وکړي حالت بدلېږي یو دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه یواز له خدای څخه طبعا حالت بدلیږي دی به خپل کار وکړي خپل درس وای ان شاء الله وخت راځي چې دی به سمره دي شي ویني
بیرته راځو د اتل خان پاکله ورسته پوښتنه مطرح کوم پروتونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمن ووسی
دا د اتل کورنۍ د اتل پلار د اتل دي کې د اتل کاکاګان ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر ووسیږي خصوصا د خوښ دا چې دی به د زړه متخصص ووسیږي او په افغانستان خلق تخفات کی زکه چې افغانستان زیاتره خلق د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي اته کاغه د فرانسې یو یا سینې خاص یو نظر را جوړ شوی چې خارج کې ډاکټران خدي دا خدي او عبادت دي نو تاسو لارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر خپل هیواد کې غریبان او پښتون او افغانان ټول افغانان ته خدمت جوړه وګرځي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تشکر خیر سیمان
درنو دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است علم مال او ملګری
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی متفاوته زاویه د پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مې ورسته مو هرکلی کوم نن خبرې کې چې خلک ژر تر ژره تقودونه اخیستل غواړي خو یو امریکایي مېرمنه په 104 کلنۍ کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده د ولاړو بوله داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقي ډک اوازونه کوي د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي او په دې لړکې برېټانیا داسې ماشینداره جوړه کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف له منځه وړي یو ډزې د چایو لوې پیالې ارزانه ده خو تر هر څه لومړی ورګرځو د تیری و نه د مهمو سیاسي پیښو سرټوپو ته د فضل الرحمن په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټول طالب چارواکو تیرونه ویناوې لرلې خو یو هم یاد نه کړ چې فضل الرحمن هم چیرته ویلې کنا فضل الرحمن یاد کړی طالبان په نوې نسل کې د پاکستان د مينې زیاتونکې تعلیمي نصاب جوړي
امارۃ اسلامي چې کړه راغی د خپل پاکستاني وځي او د پاکستان موافق خلک وځي هغه ته په خپل معاشره کې په خپل سوسایټي کې مشکلات راځي دے حقیقت منصوبہ جوڑا کرے تو مو پہ دا سے نصاب تیار ہو چاہ اگر نصاب پس کرون کہ مو بچو تو آئی او اگر نصاب مو پاکستان تا نزدیک
دے مولا فضل رحمان سرگندونے دے افغان وجدان دے پارا رشتیا یو تکان مرکمون کئی بیان دا بڑی را خطر را گر چلے افغانستان پر ملی تعلیمی نصاب کے چوک یو بل حیوات دے تصویر دے کولو په خاطر لاس وو
دا ولې طالبانو لوې ملي خیانت وکړي د دغه دور د دلی زوري دلی کړي دلی ولس پر وړاندې تر سره کړي طالبان کغوړي چې په دې ولس په منځ کې تجرید نشي دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اړه تر سره کړي
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوی کوي خو د پی ټی ایم سرچینې وایي د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدل لپاره پاکستانی دسیسه و
دغه ظالم جابر اسد په هیڅ وا په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو شو تر نه پرېږدي نه پرېږدي چې افغانستان دی خود اختیار خود خوا خپلواک یو آزاد افغانستان
دی. ټول کړنو ته او کتو مو دا ویلې شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل په دې کار کې خپل پاکستان لاس درلود او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راکته کړ
په دواړه لاریونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کو چې د منګه د لاریون د مخه ونیسي خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو یو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبره یې وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولی باید ټول پښتانه قتل سي. بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړه او ځوانان راغله دی په بوټ باندې وشتو.
د لوګر د میسینک کان پر ځای د سړک د کار پیل. طالبان وایي د دې پروژې کافي وخت ضایع شوی او نور یې د استخراج شرایط برابر دي. خو چین د سړک له پټې پرې کولو پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړې.
الحمدلله د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري.
اوسمهال دغه کان یا دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی ځکه چې اوسمهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې.
د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ راتګ د اجازه په هوکړې یو لس میاشتنه پر لټ خور ورکړ خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګه کړې ده.
د پاسپورټ باندې راغله کوم شناختی کارت څوک نه راغله کوه فورم جن د خپل تذکیرو څوک نه لکول دروازه کې راوګرځول به تاسو پات راغله کوه او دا خواسم و شناختی کارت باندې څوک نه پېښو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورتناسته څوک چاته اجازه نه ورکړي. موږ فورم خبر شلا لري له دلته وادر سکی د دوی زنار مې روان کړی دا هغه څوار نو نه پېښو واه د تذکیره والا نه پېښو نه بولد تذکیره پېښو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورټ والا اله پاسپورټ والا
بیا هم سنی مشی د ایوې ونې په تیرېدو طالبانو لا هم د خپلواکي اروپا له مشال راډیو څنګه سره طالبانو ته د تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال ملا فضل الرحمن د وروستۍ مرکې په اړه خبرګون نه دی ښودلی. تیرونی ملا غنی برادر، ملا خیرخوا سراج الدین حقانی، ذبیح الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړي دي. خو د ملا فضل الرحمن هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه وه چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړې داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوو چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته او زده کړي. نوموړي ادعا کړې ده چې طالبانو ورته د کابل په وروستي سفر کې ویلي واک ته له رسېدو راهیسې دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډېره زیاته وه او دوی یې له ستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنیو حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولي او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاري او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغې ته منصوبه جوړه کړله چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکورونو کې مونږ بچو ته وایو او هغه نصاب مونږ پاکستان ته نږدې کړي. ورورولي په بنیاد باندې، اسلامي او عقیدې په بنیاد باندې، ګوانډګیری په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې دې ته هغوی فکر هم وو او ما ته په تفصیل سره دا صورت حال بیان کړی وو چې حضرت ناقابل بیان ده دا خبره چې مونږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته موږ د پاکستان په هواره باندې څومره مشکلات وجي.
که دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یوه برخه وي، نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان، چې د تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی، د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي، بې شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یوه تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په هکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي، دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وایي، په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا ګڼو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمان په څرګندونو نیوکه کړي او باور یې ښودلی دی چې طالبان باید دغو خبرو وضاحت ورنه کړی شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموشه ښکاري او پر ایکس پاڼه د دوی بحثونه ښیي چې د نظر په څرګندولو کې بې وسه دي.
دویم علما د مونږ سرستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقرآن علامه فضل الرحمن حفظه الله، نو دغه بیا بیخي ډېر محترم عالم ده. په دې باره کې زه هم که معمولي داسې خبره اغسي از خدا نه خواسته خوله به دې کاږاسي مولوي صاحب محترم ګزان به دې وهي، نو دغه شي که ډېر محتاط اوسېږه او دا صلاحیت خو نه پوهېږم ته به یې لرې مونږ خو یې نه لرو. ولا جنرال صاحب،
موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډیر کوو، ډیر زیات کوشش کوو، اوس په ډیرو مسایلو تیر سو، ځکه موږ وایو چې دلته نظام ده، پالیسی ده، حکومت ده، او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل سي، د علیا مسایلو په خاطر باندې چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل داسې وي چې هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډېر زیانونه لري، ډېر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمان په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمان ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار یې کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، د یو ولسمشر هومره پروتوکول به یې کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپایي څانګې مسؤلانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ راغورځول په خپله د پاکستان دسیسه وه چې دوی به یې پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. دغه سرچینې ازادۍ راډیو ته زیاتوي د بیرغ راغورځونکي دومره روزل شوی کس و چې په 30 ثانیو کې خپل عمل سرته ورسوه، په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. دغه سرچینه وایي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دي چې غواړي افغان لاریونوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د بدنامۍ پروسه پیل کړي. دا سرچینه وایي د فرانکفورت د پیښې په وړاندې منظور پښتین د پی ټی ایم دریځ اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسما نوټ څه ویل ونه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاریونونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره یې جوړې کړې دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې ترسره کوونکی هغه پاکستانی و چې د افغانستان په جیلي تذکره اروپا ته راغلی و. دغه راز یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره یې د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولي تر څو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګیلمن وزیر سره د شوي ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوری عملو د لاریون د ټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته یې په لاس ورکړو تر څو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالی نه شو. له پوښتنو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې را لېږل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شول. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، تر څو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي، او که وتوانېدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې د دا ډول لاریونونو مخنیوی وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړل. دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصل. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی وو چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبره وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولی، بیا ټول پښتانه قتل سي. بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړه او ځوانان راغله دی په بوټ باندې وښتو. په دوم لاریون کې همدغه د پاکستان سفیر او کونسلر یو چا ته پیسې ورکړې وې، هغه الکان په سپین موټر کې راغلل او چې کله ودرېدل د لاریون مخې ته، نو پولیس راغله، هغه ګاډی یو څنګ ته کړ، ځوانان یې ترا کته کړل، په هغه ګاډي کې چاقوګان وو. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکوي، دوی دغه رقم ته خلک راجېږي چې موږ د لاریونونو د مخه ونیسي. دلته په برېټانیا کې اوس موږ غواړو چې دغه کله په اولنی لاریون کې د خبرو وکړ نه یوازې د ګیله من وزیر د په شهادت رسوي، بیا ټول پښتانه قتل سي. موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کو، ولې هغه خبرې یو د پولیس افسر یې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي، په هغې کې صاف شوي دي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډۍ لا هم د ادارې د رئیس ملا متی الحق خالص له منفقې وروسته حل شوي نه دي. له دې ټولنې نه ازادي راډیو ته رسیدلي اسناد ښیي چې نوي رئیس شهابالدین دلاور له دغې ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنیو طالب چارواکو لخوا ګمارل شوي ټول رئیسان له دندو ایسته کړي دي. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د شهابالدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي، په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیو، له اتاقه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنوه. سرچینې ادعا کوي چې نوي مقرر شوي رئیسان ټول د شهابالدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیره لږه موده شوې وه، خو پر ځای شهابالدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمان او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سرې میاشتې مخکنۍ طالب رهبرۍ د شپږ ویشت لک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړی. د طالبانو د سرې میاشتې ادارې د ازادي راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادي راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا متی الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړی شول، خو د ټولنې د رئیس په توګه شهابالدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکراتو په نوم دوکه کړې ده او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په موخه د چمن پر لټ رخصت کړی دی، مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نه کړه. څو ورځې وړاندې له پرلتوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی وویل د چمن د پرلتوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي او د چمن دروازه به په تذکیره او شناختي کارډ د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو د څو ورځو په تېرېدو ځایي خلک وایي دا هسې یوه دسیسه وه چې د پاکستان حکومت وګټله.
زه پاسپورټ باندې رایله کوم شنخته کارډ څوک نه رایله کول، فورم جن د خپل تذکرو څوک نه رایله کول، دروازه کې راوګرځول به ته واپس رایله کول، او دا خواسم اوس شنخته کارډ باندې څوک نه پېښو. بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس وڅ چاته اجازه نه ورکوش کړی. موږ فورم خبر چې لارې له دلته وادر سکی د دوی زنارې نه روانې کړي، دا هغه شواره لو نه پېښو، واخ د تذکره والا نه پېښو، نه بولدک تذکره پېښو، نه دا ول بند له ودی خاطر نه راو. پاسپورټ والا ایلو، پاسپورټ والا
د پاکستان په خوانی لړمحاله حکومت چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه هم پیل کړې وه، ورسره هم مهاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي وو چې پرچمن، تورخم او انګوره ډبه د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه غواړي. دې پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خو ډب هم راغی.
خو داسې خبرې پر میډیا ته راووتلې، رسنیز شوې چې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو دپاره، که هغه د چمن وي، که د سپین بولدک وي، که د کوټې وي، که د لوی کندهار وي، د هغو پر مخ باندې یوازې پر پاسپورټ باندې خلاصه ده. اما 25,000 کسان د لغړیانو په نامه باندې، چې لغړیان دوی هغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټې یا کوم سامان وړي د ویش منډې ته، د ویش منډې څخه سامان راوړي د چمن ته، نو د دغو دپاره یوازې چې هغه هم پخوا کې د دوی رجسټریشن سوی او دوی د لغړي احتیاط کارډونه لري، د هغو دپاره به پر شناخت کارډ او تذکره باندې دغه دروازه تګ او راتګ کولی شي.
او په کارونو کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایانو ایله اوس د مس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړې. په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړي دي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی، مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړې، افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د مهین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملي چارې به ژر پیل شي. دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ، برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یوه نړیوال قدرت ته طبعا چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي، او دا د افغانستان د سیاسي، امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ام سی سی کمپنۍ په 1993 کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړی و، خو سره له دې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نه و، چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي چین به د مس عینک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر مسو خپل انحصار غښتلی کړي، او د افغانستان د مس عینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج. چین په دې ډاډه کړی دی چې د مسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي.
د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی، هغه ژمنې چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکول شوی وي تر سره نشوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې راووتل. دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې.
دا معدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا معدنونه غلا شوي دي. دا معدنونه دی ولس حق ده. د دغو قراردادونو په حق لا باید طالبان دی ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کړي، او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لا کار کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستي کوي چې په معدونو کې څه شی پاتې نه شي. 200 کاله وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
اوسم ټولنیز شبکه په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ له نیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبي پښتونخوا ملتپال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصہ بللې ویلې دي د دې سیمې خلک له خپل پاکستاني پوځ سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته له هغې د یوې خبرې کړې ویډیو له لارې وکړې چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا 40,000 پښتنو سیاسیونو فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه هم محمود خان اڅکزي په دویمه ویډیو وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوي او د ده څرګندونې ناسمې تعبیر شوي، خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزي جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړي او ټینګار یې کړی چې ښه شوه د 11 اکتوبر د لویې جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملتپالو سیاستوالو خپلې بیانیې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تیر اونۍ تون بحثونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی ته تللي پیر هم جوړ کړي وو چې ځایي خلک یې د هرکلي لپاره آن پښو ته ورپرېوتل. په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هرکلی یې کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدلی شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویته پیرانو تګ راتګ زیات شوی بللی او ویره ښودلې چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوې دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوي نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوي نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندی پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان ندرنی ملوستیاوي هم خوړلې وي له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکی خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکولو وروسته یې په ویرانه کې غورځولی. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله دغه تیره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیوني برنامه کې توهین کړی، خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه یې ورته مینهوالې معرفي کړي دي د شپې کور ته بللی او هلته یې په 1400 ښځو او نارینهو یو ځای ډبولی دی. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي، جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی.
او تو اتنا بڑا آدمی میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانوں مار دیا، یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا، وہ ہیکر مجھے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا تھا، وہ ٹاکنگ ٹو می، اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. که څه هم له کار نه تیښته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هېوادونو کې د خلکو عادت دی، خو په امریکا کې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال یې وشول مسلسل کار کوي او په 104 کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده، بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینیا اولیور چې د امریکا په ماینا ایالت کې اوسي له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده، تر دې چې د خپل کار جواز یې 2 ځله تمدید کړی هم دی. هغې ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاخونو د ښکار دنده مخته وړي، تر دې چې یو 80 کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې 3 ورځې کار کوي، کله یې چې د کار ورځې وي نو د شپې په 3 بجو یا هم په 5 بجو د کار په نیت راپورته کېږي، میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینا اولیور وایي لومړی وار 8 کلنه وه چې له خپل پلار سره د چنګاخونو په ښکار وتلې وه، خو په ټول ژوند کې سیګرټ یا الکول په خوله نه دیخي، ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیف نه ښکاري. د ابشارونو شرار د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري، خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو اوبو د ډنډ معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډلماولي جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هیواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضایي مخلوق موسیقي، خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتشفشاني غرونو لړۍ اولیکه هم پرته ده او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوږنوونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او هېڅ یې کړي خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولید راجمع کولو په سیالۍ کې دا ځل برېټانیا له نورو څو ګامه مخته تللي او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د ویشتلو لومړۍ تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې یو کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون ویشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوی پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کمه شي، خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوځ ته د دغو وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کولو ورته بیخي اسانه او ارزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ هم نانغاړم. هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپل ومه ورځ له سید چینواري سره مه هېروئ.
رادیو زدیز به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش ازم این ساعت با دو برنامه هفتگی، برنامه مثلث و برنامه زن و زندگی اختصاص یافته است. اما پیش از آن چند خبر مهم. یک تاجر چینی به سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی آفتابی در افغانستان ابراز تمایل کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفته که شی ای تاجر چینی در ملاقات با معین وزارت گفته که آنها می خواهند که یک فابریکه تولید انرژی آفتابی را به ارزش 40 میلیون دلار در افغانستان بسازند که برای هزاران تن زمینه کار ایجاد میکند. این تاجر چینی از مقامات طالبان همچنان خواسته که در این زمینه با او کمک کنند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارانهای نسبتاً شدید و جاری شدن سیلابها را در 6 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه در وبسایت خود نوشته که امروز یک شنبه احتمال باریدن بارانهای نسبتاً شدید، جاری شدن سیلابهای آنی و تندبادها در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا وجود دارد. در 2 هفته گذشته در افغانستان در نتیجه باران‌ها، طوفان‌های شدید و سیلاب‌ها حداقل 71 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. تجزیه و تحلیل تصاویر ماورایی نشان می‌دهد که کشت